په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې سکل به په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزه جدي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې ور بیا د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. دا مو د خبرونې د سر موضوع دی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي موټرو واردول بند شوي. د پیسو نړیوال صندوق وایي کیف ته به د مې له لسمې تر اتلسمې یو پلاوی واستوي څو د اوکراین د نوي حکومت اصلاحات وګوري. خو مخکې له دې چې احمد شیبر د سیمې او نړۍ خبرونه در واوري، صفی الله ستانکزی نه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهوریت ریاست وی پاکستان باید خپل دریز ټوله نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. افغان چارواکي وی په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم به توشیح شي او ولسمشر وی له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې. پوره خبرونه ده. افغانستان جمهوریت ریاست وی پاکستان باید خپل دریز ټوله نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. د جمهور رئیس مرسیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې ټول په دې پوهیږي چې له تروریستانو څخه څوک ملاتړ کوي او افغان حکومت هم په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ثبتوي.
اوس پاکستان نور د دنیا سزا نشي پټولای، نور غواړي شي له دغه فشارونو څخه په دغه شي کاذبو دلایلو باندې له حقیقت لري دلایلو باندې ځان خلاص کړي. پاکستان باید نور نړۍ ته دا وسی شي د تروریزم سره دی که د تروریزم په وړاندې باندې دی.
ښاغلی مینپال ویل پاکستان غواړي په یوه او بله پلمه ځان ته براءت ورکړي خو نور ټول د هغوی په هدفونو پوه شوي دي. جمهوري ریاست وروسته له هغه یادې څرګندونې کوي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د سولې د تأمین لپاره اړتیا نشته چې پر وسلوالو طالبانو پوځي فشار راوستل شي. افغان چارواکي وایي په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم به توشیح شي. د جمهور رئیس مرسیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد په قوانینو کې د درنو جرمونو لپاره جزاه مردود شوې نه ده او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره شي. جمهوري ریاست ورسره له هغه په اعدام د محکوم کسانو د اعدام د حکم د توشیح په خبري ټینګار وکړ چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر وغوښتل چې د اعدام حکمونه د توشیح نه کړي. جمهوري ریاست وایي په اعدام د محکوم کسانو لیست د جمهور رئیس اشرف غنی د وشې لپاره هغه ته ورسېدلې ده. افغان ولسمشر وایي له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه په جدي توګه تطبیق شي. محمد اشرف غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د اروپای ټولنې لخوا په یو غونډه کې ویل چې د اداري فساد په وړاندې باید مبارزې لپاره د حکومت یو عالی شورا په جدي توګه خپل کار مخته یوسي. ښاغلی غنی ویل د دې شورا په چوکاټ کې به لومړی په کورنۍ چارو، پوهنې او قانون وزارتونو کې د اداري فساد موضوعګانې وڅېړل شي او د حل لارې به ورته وموندل شي. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د تفتیش د سیستم په تنظیم او د اداري فساد پر ضد د مبارزې د بیلابیلو ادارو په څېړلو ټینګار وکړ، ویل چې قاضي القضات او لوی څارنوال باید تر اکتوبر میاشت پورې 15 ژمنې شوې کلیدي اصلاحات راولي. ولسمشر هیله وښوده چې د اصلاحاتو تر راوستلو وروسته به له نړیوالې ټولنې څخه د زیاتو مرستو د غوښتلو لپاره زمینه برابره شي. او وروسته خبر ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په نتیجه کې 43 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا په 43 ساعتونو کې په کونړ، پکتیکا، پکتیا، غزنی، کندهار، اروزګان، زابل، هرات، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، کندوز او هلمند کې شوي دي چې 28 وسلوال مخالفین پکې ټپیان شوي هم دي او دوی نیول شوي. دفاع وزارت دا هم تاییدوي چې د ملي اردو څلور سرتیری هم په دغه نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان خبرونه همدلته ختميږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د خبری رسنیو د خبر لمخي ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي موټرو واردول بند کړی دي. که څه هم د امریکا د موټر جوړولو فابریکو اجازه نه لرله چې مستقیما پر ایران موټر وپلوري، خو تهران تر دې مخکې د جنرال موټرز د شاورلیټ څنګ 24 ډوله ماډلونو ته د نورو هیوادونو له لارې د واردولو اجازه ورکړې وه. تهران دغه بندیز وروسته تر دې د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې لګولی چې خامنئی د اپریل په 28 په یوې وینا کې وویل ولې باید ایرانیان امریکایي موټر وچلوي. د ارمنستان حکومت په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیلانو له لوري هغه وړاندې شوې لایحه تصویب کړه چې په کې له ایروان څخه غوښتل شوي چې له آذربایجان څخه بېل شوې ناګورنو قرهباغ سیمه په رسمیت وپیژني. دا لایحه نن پارلمان ته د بحث لپاره واستول شوه. تر دوو لسیزو ډېر وخت وشو چې باکو او ایروان د ناګورنو قرهباغ پر سر اختلاف لري. ارمنستان په سیمه کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د 80مو میلادي کلونو په وروستیو او 90مو میلادي کلونو په لومړیو کې هغه سیمې چې ارمنیان پکې ډېر اوسي ونیولې. د دې جګړو پر مهال نږدې 10,000 کسان وژل شوي وو. خو د ناګورنو قرهباغ خپلواکي هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. د اپریل په 2 په ناګورنو قرهباغ کې وروسته له څه باندې 2 لسیزو تر بل هر وخت سختې نښتې د آذربایجان او د ارمنستان د پلوي بېلتون غوښتونکو ترمنځ وشوې. بیا د اپریل په 5 اور بند وشو چې بیا ترې سرغړونې شوي دي. د قرغزستان ولسمشر المازبیک اتمبایف وایي د هیواد د اساسي قانون ځینې برخې باید خامخا تعدیل شي. په هغه مرکه کې چې د روسیې له انټرفاکس اژانس سره اتمبایف وکړه او نن خبره شوه، د وویل څومره چې ژر دغه تعدیل رامنځته کوو هغومره مو په ګټه دی. د اتمبایف دا خبرې 5 ورځې وروسته تر دې خپرې شوې دي چې د ده همکار بصر رحمان کل تال بالدایف د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون پر دې غوښتنې سخت انتقاد وکړ چې د قرغزستان له سترې محکمې وغوښتل چې د بشري حقونو د زنداني عظیم جان اسکروف حکم بیرته فسخ کړي. د قزاقستان اساسي قانون خپلو اتباعو ته حق ورکوي چې د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره نړیوالو محکمو ته رجوع وکړي. د روسیې په لری ختیځ او سایبریا کې 45 ځایه اورونه لګېدلي چې تر 5900 هکتاره ډېره مځکه یې نیولې ده. د روسیې د لری ختیځ د ژغورنې څانګې نن وویل تر ټولو ډېر اور د لری ختیځ په امور سیمه کې او د سایبریا په بوریاتیا سیمه کې لګېدلی دی. د سایبریا په زابلیکیا، کراسنویارسکا، تیوا او تومسک سیمو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي چې اورونو د اورال، د سویدلوفسک او د روسیې په لویدیځ کې د ولک دا سیمې هم اغېزمنې کړې دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي کیف ته به د مې له لسمې تر 13مې یو پلاوی واسوي تر څو د اوکراین د نوي حکومت اصلاحات وګوري چې د 12.5 میلیارد ډالرو د پور د بیرته ترلاسه کولو لپاره مناسب دي که نه دي. مخکې تر دې چې ولادیمیر هاروسمن د اپریل په 14مه صدراعظم شي، د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر کریستینا لګارد خبرداری ورکړی و چې د پور ورکولو پروګرام به ودرول شي که چیرته کیف د حکومتداری د شوالي او د اداري فساد پر ضد اغېزمنې نوې هڅې ونه کړي. د ملګرو ملتو د سیاسي چارو مشر د سوري حکومت په حلب کې د ترسره کړیو بریدونو له امله په جدي جرمونو تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې عاملان باید عدالت ته راکشل شي. جیفری فیلټمن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خبرو کې یو ځل بیا دا واضح کړه چې پر روغتونونو قصدي او مستقیمې حملې جنګي جرمونه دي او په جګړه کې له قحطي د وسلې په توګه کار اخیستل هم جنګي جنایت دی. په ملګرو ملتو کې د برېټانیا سفیر هم سوریه په حلب کې په جنګي جرمونو تورنه کړه، خو سوریې او روسیې ټینګار کړی چې د سوریې رژیم په دې شار کې له تروریستي ډلو سره جګړې کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم واورئ. وړاندې به په دې خپرونه کې چې د شمشاد زلران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوو واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم واورئ چې هغه افغانان چې پاکستان ته سفر کوي وایي په تورخم کې په هر صورت ورنه پاکستاني ملیشي پیسې غواړي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې سږکال به په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزه جدي کړي. نوموړي نن د فساد په وړاندې د ستونزو په یو کانفرنس کې چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و څرګندونې کړې دي. ولسمشر دام وایي چې په اعدام د محکومو کسانو حکم به د افغانستان د اساسي قانون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون له مخې توشیح شي. په دې موضوعاتو په رپورټ سربیره دا وري چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي محدوده کړې ده. په همدې موضوع د ملي شورا غړي د انارکلی هنریار سره مرکه لرو او که وخت وو ځینې نور رپورټونه به هم درته کړو. دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال وایي پاکستان په څلور اړخیزو ناستو کې په لیکلې بڼه د جګړه خوښوونکو وسلوالو په وړاندې د پوځي اقدام شومنه کړې خو وستغه کار مناسب نه ګڼي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له پاکستانه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په باب د رښتینی همکارۍ تمه د وخت ضایع کول دي. تفصیل به د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واورو.
افغان حکومت په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست یوه بیلګه بولی چې ګواکې د افغان طالبانو پر ضد د زور په کارولو سره ښایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناممکن شي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي که څه هم پاکستان په لیکلې بڼه افغانستان، چین او امریکا ته دا ژمنه ورکړې وه چې هغه وسلوالې ډلې به ځپي چې سوله نه کوي، خو اوس یې پر وړاندې پوځي اقدام مناسب نه ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې پاکستان باید خپل دریز روښانه کړي چې له تروریزم سره ملګری دی او که د تروریزم په مقابل کې.
اوس پاکستان نور له دنیا سزا نه شي پټولی، نور غواړي چې له دغو فشارونو څخه په دغه شي کاذبو دلایلو باندې له حقیقت لرې دلایلو باندې ځان خلاص کړي. پاکستان باید نور نړۍ ته دا وښيي چې دی له تروریزم سره دی که د تروریزم په وړاندې باندې دی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې په ظاهره د افغان طالبانو پر ضد د زور په کارولو سره ښایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناشونی وي او ټینګار یې کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید کوښښونه جاري وساتل شي. په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په کلکه له پاکستانه وغوښتل چې له ژمنې سره سم دی د هغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. پاکستان په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام د افغانستان د سولې بهیر ته زیانمنونکی بولي چې له دې وړاندې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د سولې په برخه کې له پاکستانه د رښتینې همکارۍ هیله د وخت ضایع کول دي. د ولسي جرګې غړي آریان یون وایي افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې او جنګ په اړه هیڅکله پر پاکستان ملا ونه تړي او له پاکستانه په دې برخه کې د صداقت تمه هم ونه لري.
د پاکستان تککینو د هغې په تمه باندې یعنې هغې د افغانستان په ارتباط هېڅکله یو مخی سیاست نه دی لوبولی. نو دوی تر هغې وخته پورې چې د دوی غوښتنې د پاکستان غوښتنې عملي نه شي، هغې هېڅکله نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي او افغانستان کې امن راشي.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د طالبانو لپاره له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د وخت د اخیستو په معنا بولي. ښاغلي اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید له ولس سره په همغږۍ هڅه وکړي څو سیمه ییز او نړیوال هیوادونه په دې قانع کړي چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي او باید پر ضد یې ګډ اقدام وشي.
و موردل چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. هغه افغانان چې پاکستان ته سفر کوي وایي په تورخم کې پاکستاني ملیشي زوروي او پیسې ترې اخلي. دوی وایي له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د ستونزې د هواري په موخه د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواري راستول رپورټ اورو.
پاکستان ته تلونکي افغان مسافر وایي په تورخم کې د ډیورنډ په کرښه افغان مسافر چې ډیری ناروغان دي د تګ راتګ پر مهال په مختلفو بهانو ضرول کیږي. دوی وایي پر دې پوله پاکستانی ملیشي یوازې بهانې لټوي او تر هغه ورته اجازه نه ورکوي چې تر څو یې ترې پیسې نه وي اخیستي. یو څو تنه افغانانو په تورخم کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یو افغانۍ خولاړو نو هغه پیسې تیالي دا اوس یې مانه 5000 روپۍ اخیستې وېره نه موبایل اخیستې خدای پاک دې د پلار کپن کی او دلته راوړي څوک ورته څه نه وایي که سره کمزي نه دی تقسیري ته پوستې کوي نه ورته چې چیرته ځي به سره په ګیټ اوړي مالته کاروبارونه کوي انتحاریانې کوي هر څه کوي د دې ته پوستې څوک نه کوي صرف د افغان نوم زوی بدنام دی وایي چې پاکستان ته لاړه والله کوي نه پاسپورټ سر نه وي والله کوي پرېږدا اوس زما زړه نه ته څه خبرې
څوک پاسپورټ ولري مریض ورسی نو زنانه مور یا خپل ماشومان یې کنه هغه ته پاسپورټ بیا هم د هغه پازاب بیا پیسې ته غواړي بیا پیسې نه پرېدي مدي ما افغانان سره ډیر پاکستان ډیر بدر راوي کوي باید دې موږ حکومت موږ د غم خوري دې ظلم افغانان خلاص
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د پاکستان کنسولر نظر هم واخلو ولی بریالي نه شو. خو بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د افغان مسافرو دغه ستونزې مني او وایي دوی دا مسله له مرکزي ادارې سره شریکه کړي او باید د ډیپلوماتیکو لارو دا ستونزه حل شي.
یو هغه مسائل چې په محلي سطح باید بحث شي، یو هغه مسائل چې د مرکزي سطح باندې بحث شي. ما ته رسمي مکتوب دغه باره کې راغلو زمنګ سرحدي ځواکونو له طریقه او هغه مشرانو چې په تورخم کې دي ما هغه رسمن مرکز ته ولېږو او هغه کوم د غلي کله شوی و چې غوښتنه دا ده چې باید رسمي پاسپورت باندې لاړ شي او د پاسپورت نه بغیر باید چاته اجازه موږ نه ورکو. ما د مرکز سره شریکه کړې دا هغه مسایل دي چې وزارت خارجه له طریقه او ډیپلوماټیکو لارو له طریقه باندې باسو شو ان شاء الله چې نتیجه به ترلاسه راشي.
د تورخم په دروازه هر ورځ په زرګونو افغان مسافر تګ راته کوي، څوک د خپلو خپلوانو کره او څوک هم د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره ځي. که څه هم افغانانو په تیرو وختونو کې په وار وار د دې ستونزې نه شکایت کړی، ولې تر اوسه د دوی دا ستونزه نه ده واره شوې؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهور ریاست وای په اعدام د محکوم کسانو حکم به د افغانستان د اساسي قانون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون لمخې توشي شي. دا ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی دا خبره نن ازادي رډیو ته د اعدام له حکم سره د بخښنې د نړیوال سازمان د مخالفت په جواب کې وکړه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره لدې چې د مجرمینو د مجازات وختنه کوي، خو د عدالت پر مراتبولو هم ټینګار کوي. قاسم سولمل په دې اړه ریپورت لري چې اوري.
روسته لدې چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم زندانیانو حکم توشي نه کړي، جمهور ریاست وایي د جزا د افغانستان په اساسي او جزایي قوانینو کې ځای لري. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په اعدام د محکوم وسلوالو د دوسیو په څېړنه کې دقت او عدالت ته پوره پام کوي.
ما تر چارچوب قانون اساسي افغانستان و قانون جزایي افغانستان
موږ د افغانستان د اساسي او جزایي قوانینو په چوکاټ کې چې د لوی جرمونو پر وړاندې یا شد مجازات جایز بللي عمل کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون هم زموږ لپاره اهمیت لري، چې هلته هم د اعدام په ګډون شد مجازات په هغه صورت کې چې جرم لوی وي مردود نه دی ګڼل شوی.
د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا د برخې د رسنۍ مشر عمر غورچ ازادي راډیو ته ویل دوی له ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د اعدام حکم توشي نه کړي. نو مړې وای د افغانستان حکومت واغه وخت شه د ریټ خپل کړی وی چې عدالت تامین کړي، دا سې چې د اعدام د عمل کېدو پر ځای د ستونزې دایمي حل ته پام وکړي. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه په دې اړه چې د هیواد په زندانونو کې څومره مجرمین او وسلوال پیدا محکوم دي معلومات نه ورکوي. خو له دې وړاندې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ځین غړو د دغه کسانو شمیر له 1500 زیات شوډلی وو. اخو د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی وای هغه زندانین چې د تروریستي اعمالو په جرم پیدا محکوم دي دوسیه بشپړې سی او ډیر ژر به هویت له خلکو سره شریک شي. خو نو مړی په دې اړه چې دا کسان به کله ادمیږي دقیق معلومات ورنکړل. په همدې حال کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وای هغه کسان باید معاف نه سي چې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي وي. خو نو موړې د اعدامونو په مسله کې حکومت ته ځینې سپارښتنې هم لري.
مونږ د دې خلاف وو او خواچ او سم یو چې د سیاسي نظامی او اداري اقدام په نتیجه کې څوک باید معاف نشي، ولی دا شته دی چې ډېر دقت باید وشي چې حق د حیات او خپل د اوچا د یو اخرین جزاده او د دې کې زمون عدلی او معاکماتی جرانی مبادر دقت بود چه یسوب به گناه جذاب تاون رسیگی.
ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د اپریل د 19 نیټې تر حمله وروسته چې پکې لسکونه تنه وژل سول او سلګونه نور ټپیان سو، وویل چې په اعدام محکوم وسلوالو باندې به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي کړي. طالبانو د ولسمشر د دې خبرو په خبرګون د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه او د غرس په خپل زندانونو کې د افغان ځواکونو او بهرنۍ اتباع او ژوند ته ګواښ وکړ. اوس په وکتل سي چې حکومت به پرشتي هم په خپل دیشمنی عمل وکړي او کبه د اعدام د سزا پر وړاندې د بشري حقوقو سازمانونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مخالفتونو ته پام وکړي.
بلخوا ولسمشر اشرف غنی وای چې سکل به په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کړي. خغلی غنی نن د فساد پر وړاندې د ستونزو د یو کانفرنس چې د اروپای ټولنې لخوا جوړ شوی و خبرې کولې. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي مایکل ملبن وای چې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېر لوړې ژورې لري، خو نړیواله ټولنه د افغانستان سره په دې مبارزه کې شریکه ده. یوسف خان زدران په دې اړه کابل ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د فساد موجودیت ملي شرم دی او په وړاندې یې سکل جدي مبارزه پیلېږي. ښاغلي غنی چې د پنجشنبې په ورځ یې د اداري فساد په وړاندې د اروپایي ټولنې لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل، د فساد سره د مبارزې لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي خو دا کارونه لا تنظیمېږي. نوموړی وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې بریالیتوب لپاره به عالي شورا، عدلي تخصصي مرکز او د نړیوالې ټولنې سره ګډ د مبارزې مرکز جوړ کړي.
In acknowledging that corruption is our national shame.
احساسیدون کې فساد زموږ ملي شرم دی او موږ ارتیا لرو چې دا په نظر کې ونیسو او دې ته په نظر موږ باید په وړاندې جدي مبارزه وکړو او له هغه پرته موږ نشو کولای په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ لوړ کړو.
Because there will always be the shadow.
هغه وایي چې روان میلادي کال به په 15 وزارتونو کې چې ډیر لګښتونه لري د فساد په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د ښاغلي غنی په وینا په دې کې د کورنیو چارو، مالیې، پوهنې، ترانسپورټ او قانون وزارتونه شامل دي. جمهور رئیس غنی وایي چې له دې سره به د افغانستان په اړه جوړیدونکي ورسره غونډې ته یوازې خبرې نه بلکې عملي نتیجې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د فساد موجودیت په اړه د اروپایي ټولنې وروستۍ څېړنه ښیي چې خلک د ملي یووالي حکومت د فساد په وړاندې د سیاسي ارادې په نشتون تورنوي. څه باندې لس ورځې وړاندې د دې ټولنې سلاکار عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل چې خلک د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو او ځینو نورو بنسټونو تر ټولو ډیر په فساد ککړ ګڼي. جمهور رئیس غنی بیا وایي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر اوسه له 600 ډیر قاضیان بدل شوي، 45 شرکتونه یې په تور لیست کې راوستلي او د کابل بانک په څیر د فساد له دوسیې څخه یې شاوخوا 50 میلیونه ډالره د دولت خزانې ته راګرځولې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مشر فرانس مایکل میلبن چې ډیر وخت په افغانستان کې د فساد په وړاندې اندېښنې کار کوي وایي چې فساد په افغانستان کې نامنیو ته زمینه برابرې کړې دي. ښاغلی میل بن وایي چې تیر باید هیر شي خو د فساد سره نوې مبارزه باید جدي وي.
موږ به هڅه وکړو چې د فساد هغه بنسټیز ستونزې په نښه کړو چې په تیر کې ورته ډېره پاملرنه نه ده شوې. موږ باید د فساد او امنیت په اړه فکر وکړو، فکر وکړو چې څه حل لارې ګټورې دي.
د ملي یووالي حکومت مشرانو په تیر کې هم د فساد سره د مبارزې ګڼې ژمنې کړې خو د اروپایي ټولنې وروستۍ څېړنه ښیي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو بې باوري د کمیدو پر ځای ډېره شوې ده. افغان حکومت د تیرو 14 کلونو رئیس په هیواد کې فساد جدي ستونزه ګڼي خو خلک وایي چې په وړاندې جدي نه مبارزې دا لړۍ بیرنګه کړې ده. د افغان حکومت د کلیو پراختیا وزیر وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت د فساد د مخنیوي لپاره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته سخت قوانین وضع کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري په نړۍ کې د مذهبي آزادۍ په اړه د امریکا کمیسون وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي آزادۍ محدوده کړې. د امریکا کمیسون په نړۍ کې د مذهبي آزادۍ په اړه خپل کلنی ریپورت کې روانه میاشت پور شوی ویلي د افغانستان دولت د نړیوال ټولنې ملاتړ سره هم د خپل خلکو امنیت نشي ټینګولې. دا د ریپورت نور جزئیات به له فرشتي جلال زین واورو.
دا رپورت وایي د افغانستان دولت د دغه هیواد د اساسي قانون او نور قوانینو په موجودیت کې هم د مذهبي ازادۍ د خوندیتوب لپاره نړیوال معیارونه تر پښو لاندې کوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د کمیسون له نظره په افغانستان کې په تیرې ولسیزه کې د مذهبي ازادۍ په ارتباط د خلکو په وضعیت کې ستر بدلون نه دی راغلی. د مذهبي ازادۍ په اړه د رپورت وایي د افغانستان د وګړو لښت درجه 40% سنیان او لسو تر 15% شیعګان دي. په افغانستان کې د هندوانو، سیکانو او مسیحیانو کوچنی ټولنې هم څه چې 30% نه زیاتېږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د کمیسون رپورت زیاتوي چې د افغانستان اساسي قانون د خلکو د مذهبي ازادۍ په خوندي کولو کې ناکام شوی او د قانون دې برخې ته چې په افغانستان کې مېشت غیر مسلمان افغانان خپل مذهبي مراسم د قانون په چوکاټ کې په ازادۍ ترسره کولای شي او دې بند ته چې اسلام د دې هیواد رسمي دین دی اشاره شوې ده. پروپورت کې ویل شوی چې د قانون دا برخه دولت او په افغانستان کې یو شمېر مذهبي کړیو داسې تعبیر کړي چې د خلکو مذهبي ازادۍ محدودې کړي دي. د امریکا کمیسون وایي د افغانستان اساسي قانون او د جزا قانون په ځینې مواردو کې کافي صراحت نه لري لکه له اسلام او تل یا د مذهب بدلول. په قوانینو کې داسې مبهم موادو د افغانستان محاکمو ته اجازه ورکړي چې په ځنګړو مواردو کې پر اسلامي شریعت اتکا وکړي، متهمین په مرګ محکوم کړي او له شرعي احکامو خپل تعبیر پر خلکو تحمیل کړي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسون په خپل رپورت کې زیاتوي چې د افغانستان هندوان او سیکان ځورول کیږي او په ډېرو مواردو کې تبعیض ورسره کیږي. د سیکانو او هندوانو یوې غیر دولتي ټولنې د امریکا کمیسون ته ویلي چې په افغانستان کې د سیکانو د کورنیو شمیر تر زرو کم دی او د دې هیواد هندوان ټول وتلي دي. په کابل کې څلوېښت کاله مخکې د سیکانو او هندوانو د کورنیو شمیر تر 500 زیاتو، خو اوس یوازې یوه ګرودواره فعاله ده. په افغانستان کې ډیر کم شمیر مسیحیان د وسلوالو طالبانو له ویرې پټ دي او حتی خپل مذهبي مراسم په ازادۍ نشي ترسره کولای. د رپورټ په حواله که څه هم په تیر کال کې په افغانستان کې د هیڅ مسیحي وګړي د نول کېدو خبر نه دی ورکړ سوی، خو داسې ګڼل سوی چې د دې هیواد زیات مسیحیان هند ته تښتیدلي دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسون زیاتوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کړې او د 2014 میلادي کال تر پایه به یې 1000 عسکر په دې هیواد کې پاتې وي. دا اداره په خپل رپورت کې د امریکا حکومت ته وړاندیز کوي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مذهبي ازادیو د اهمیت په اړه مخامخ خبرې وکړي او افغان دولت وهڅوي چې د افغانانو مدني حقوق مراعات کړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسون په خپل کلن رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي محدوده کړي. خو د افغانستان د ملي شورا غړي انارکلی هنریار له دې ادعا سره بشپړه موافقه نه ده او ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل
دا رپورت چې نشر شوی ده ځینې مواردو کې دقیق سم نه ده. د دې په خاطر چې موږ سم ده چې مذهبي اقلیتونه په جنګونو کې په افغانستان کې ځینې ستونزې سره مخامخ وو، لیکن په مختلفو حکومتونو باندې کې حکومتونو کې که ستونزې هم وي، د ستونزې د حل لپاره لارې هم د لارې هوارو کولو لپاره هم کارونه شوي دي. بله مسله چې د افغانستان او مسلمان مخالفینو ترمنځ هغه د سل پروسه چې دوام لري، موږ دغه مسله د افغانستان ملي یوال حکومت ولسمشر او اجرائیه رئیس سره شریک کړی ده او هغه دغه تعهد کړی چې موږ په هیڅ کله هغه سولې کې چې د مذهبي اقلیتونه او حقونه نقصیا د ښځې هغه سولې طرف ته موږ نه ځو.
دوی وایي چې د افغانستان په د جزا په قانون کې او همدارس په اساسي قانون کې د ځینې مجهولو موادو د موجودیت له امله په دې هیواد کې د اسلامي شریعت څخه ناوړه استفاده کیږي او شخصي تعبیرونه ورڅخه کیږي او حتی خلک په اعدام محکومیږي په ځینې مواردو کې. تاسو په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د وی غړي په صفت څه فکر کوئ؟
په نورو مواردو کې اساسي ستونزه نشته. هغه موارد کې چې ستونزه موجود ده چې د اساسي قانون په یو ماده کې راځي چې باید افغانستان جمهور رئیس باید مسلمان وي، چې دا کله چې موږ دویشتم ماده ته ځو چې د افغانستان ټول اتباع د قانون په مقابل کې مساوي حقونه لري، دا ماده او هغه ماده سره تچ کوي او دا کېدای شي چې د هغه مذهبي اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي د دې د حقونو په هکله یو څه ستونزه وي. نور په عمومي مشکې اساسي قانون ټول اتباع او مساوي حقونه ورکړي دي، لیکن دا چې په سیستم زه سره موجود دی دا علاوه مسله ده. او خاطه هغه ملي قانون چې په افغانستان کې لري، مدني قانون دا او هغه قانون چې موږ نه لرو او هغه ته ډیر ضرور اړتیا لرو، اما هغه شخصي احوال دی یا هغه کورنۍ مسائل دی یا دا مسائل په مدني قانون کې موږ مذهبي اقلیت نه دی راغلی. شاید دین د دې لپاره چې دا قانون ولرو او د دې د تطبیق لپاره ځینې ستونزې موجود دي. هر صورت نور مواردو کې طبعا خو هغه اساسي ستونزه چې افغاني هندوان او سکان په هیواد کې لري قوانینو کې مشکل نشته که معرف قانون تلاش شو، که د کار قانون تلاش شو، کوم اساسي ستونزه نه ده. لیکن اساسي ستونزه همغه ټولنیز تبعیضونه دي چې متاسفانه دا ټولنیز تبعیضونه په تیرو وختونو کې هم موجود و، لیکن په فرق سره، لیکن اوس هم دا مشکل اساسي مشکل ده موجود ده.
ولی په افغانستان کې په قوانینو کې اصلاحات نشي راتلای؟ تاسو د افغانستان د ملي شورا غړي یاسته او ملي شورا هغه ځای دی چې دغه سیموارد سره باید چلند وسی، نو تاسو څه فکر کوئ ولی په افغانستان کې په دغه سي جنجالي مسایلو کې تغییر نه دی راغلی؟
کومه چې ملي شورا یوازې هغه پیشنهادونه او طرحې د قانون چې حکومت له خوا راځي نه، بلکې په خپل فرایض لري چې زمو نوې قوانین جوړ کړي، تعدیلونه په قانون کې راوړي. خو ما مخکې ټول مسائل چې مثلا په مدني قانون کې ده، دا مسائل په عام بخش باندې په ټول اتباع باندې مساوي تطبیقېږي. په مدني قانون کې هغه اساسي بخش چې که موږ کورنۍ قانون ورته ووایو، هغه مورد نه لري چې کې ما غیر د دې نه چې دا یو ډیر ساده کارم نه چې موږ په ملي شورا کې په دې باندې بحث وکړو نه مسائل چې باید په دې باندې قانون تنان او کارپوهان کار وکړي تر څو یو ښه قانون ترلاسه شي تر څو هغه کورنۍ مسائل چې ځوان او سکان په کورنۍ کې پیدا کېږي د قانون په چوکاټ کې هغې ته اقدام وکړي.
آیا په افغانستان کې له هندوانو او سکانو نه پرته د یو اقلیت مسیحیان اوسي او همداراز هغه افغانان چې شیعګان دي یا مثلا احمدیان دي یا نورو دغسې وړو وړو ډلو پسې روان دي، تاسې د دوی د وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟ آیا واقعا د افغانستان دولت ناکام سوی چې د دوی ازادي خوندي وساتي، د دوی مذهبي ازادي؟
البته په دې کې په آزاد مذهبي ازادي کې دولت ناکام نه دی، لیکن څرنګه چې تاسو اشاره وکړه متاسفانه موږ په تیرو دیارلس کالو کې د ملي یووالي په هکله کار کوو. متاسفانه په افغانستان کې جګړه باید شوې ده چې هغه ستونزې منځته راشي، لیکن د مسیحیانو په هکله زه په کاغي هم په حتمان دغه رپورټ چې نشر شوی دی حتمان په افغانستان کې موجود دي، لیکن زه په خپله دقیق معلومات په دې هکله نه لرم چې په کومو ساحو کې اوسېږي، آیا دوی تبعیض سره یا ستونزو سره مخامخ دي نه دي، په دې باندې نه پوهېږم.
دوستانو، د افغانستان د ملي شورا غړي انار کلی هنریار و چې په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په حقونو په دې برخه کې پښتو اندېښنو خبرې کولې. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا احمد شیبر نه ورو.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان باید خپل دریس ټول نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. افغان چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د توشیح په اړه به د قانون له مخې پریکړه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشره غوښتنه کړې چې د اعدام حکمونه توشیح نه کړي. ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې ویلې اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه په جدي توګه تطبیق شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په څو ولایتونو کې 44 تولید دولت مخالفه وسله وال وژلې دي. د خبری رسنیو د خبرنامې ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي موټرو واردول بند کړي. د ارمنستان حکومت په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیلانو له لوري هغه وړاندې شوې لایحه تصویب کړه چې په کې له ایروان څخه غوښتل شوې دي چې له آذربایجان څخه بېله شوې ناګورنو قرباغ سیمه په رسمیت وپیژني. د قرغزستان ولسمشر وایي د هیواد د اساسي قانون ځینې برخې باید خامخا تعدیل شي. د روسیې په لرې ختیځ او سایبریا کې 15 ځایونه اورونه لګېدلې دي چې تر 15900 هکتاره ډېره مځکه یې نیولې ده. د پیسو نړیوال صندوق وایي کیف ته به د میل لسمی تر اتلسمی یو پلاوی واستوي تر څو د اوکراین د نوي حکومت اصلاحات له نږدې وڅاري. او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلر کلنټن د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ ته د یو بیکاره توپ خطاب وکړ او په هغه سخت انتقادونه وکړل.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ترانسپورت په برخه کې ستونزې هواري کړي. د دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي رادیو دویل چې د اورګاډي د پټلۍ کاري چارې چې افغان حکومت په پلان کې لري تر پېښور پورې وغځوي ډېرې سستې روانې دي.
نو دا چې په پلان کې ده چې باید د تورخم د لارې نه باید پاکستان وصل شي د افغانستان سره او یا د ویشت لارې نه، دا طبعا په راتلونکي کې په اقتصاد باندې ډېر مثبت تاثیر لري. زمونږ په انتقالاتو کې به تسهیلات راشي، سهولتونه به راشي او زمونږ مصارف کېږي یا مصارف به راښکته کېږي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د دغې پټلۍ په جوړېدو سره به د افغان سوداګرو پر اموالو لږ لګښت هم راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې کوشش کوي چې په هیواد کې د صنعتکارانو په وړاندې پرتیستو ځای هواري کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوندې ازادي لريته ویل چې د دې ترڅنګ د برېښنا ریاست سره هم خبرې پیل کړي چې پر صنعتکارانو برېښنا په هغه بیه وپلوري چې دوی ته تمامه شوې ده. د په داسې حال کې ده چې افغان صنعتکاران وایي چې د برېښنا د بیې لوړېدل به پر صنعت ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان سوداګری او صنایع خونو مسؤلین وایي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونو ترمنځ د یو درې ورځنۍ نندارتون د جوړولو څخه هدف د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو ټینګول دي. د خونی د مطبوعاتو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ویل چې په دغه نندارتون کې به پاکستانی جنسونه په شپېتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د ښاغلي پسرلی په خبره پاکستانی مالونه اوس مهال په افغانستان کې ښه بازار لري او د نورو هیوادونو څخه انتقال هم اسانه او لږ لګښت لري. د کابل په بازارونو کې افغاني ریالونه بهرنی اسعار سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 88 افغانۍ او 40 پوله، یو پوند 89 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 850 افغانۍ.
ایران له امریکا څخه د موټرو واردول بند کړل ځکه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی په خپلو خبرو کې پر دغه کار انتقاد کړی و. ایران غواړي د نړیوالو بندیزونو لري کېدو وروسته د موټرو جوړولو بازار پراخ کړي او له همدې کبله یو شمېر اروپایي موټر جوړونکو شرکتونو سره خبرې پیل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکي له ملالۍ بشیر ناورو ورپسې د لوبل میدان نه او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
که څه هم د امریکا د موټرو جوړونکو شرکتونه له لسیزو راهیسې ایران ته په مستقیمه توګه د موټرو له پلورلو مناسب دي، تهران مخکې د جنرال موټرز شرکت ته شیورلیټ 24 ماډلونو ته اجازه ورکړې وه چې د نورو هیوادونو له لارې دغه هیواد ته وارد شي. پر دغو وارداتو د ایران له خوا نوي بندیزونه د می په لومړۍ نیټه غوړسول او دا وروسته له هغه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د اپریل په 8مه په خپل وینا کې پښتنه وکړه چې ایرانیان باید ولي امریکایي موټر وچلوي. خامنئی ویلی امریکایان پخپل د امریکا جوړ موټرونه نه چلوي. موږ پخپل په دې اړه په امریکایي رسنوي کې راپورونه لیدلي. هغه وایي چې دغه موټر زیات تیل کاروي او درانه دي. جنرال موټرز شرکت چې تیر میاشتې په امریکا کې شاوخوا 2.5 لک موټر پلورلي، اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د ایران د موټرو بازار ته د ننوتلو پلان یې به لدې هم نه درلود. که څه هم ایران د موټرو پراخ بازار لري چې د لویدیز شرکتونو نفوذ نه دی ورته کړی. په داسې حال کې چې ډیری لویدیز هیوادونو په جنوري میاشت کې پر ایران د موټرو د خرڅلاو بندیزونه لیرې کړل، امریکا اوس هم نه غواړي له تهران سره سوداګریزي اړیکې ولري. د جنرال موټرز ویاند ویلي چې دغه شرکت به د امریکا د بندیزونو په احترام سره ایران ته خپل موټر نه صادروي. اوس مهال په ایران کې ډیر لږ امریکایي موټر شته، خو له هغو پرته چې د ایران د 1990 کال تر انقلاب مخکې جوړ شوی وو. د امریکایي برانډ موټر د آزادې سوداګرۍ په ساحه کې پیرل کېدای شي، خو پیرودونکي له بندیزونو سره مخامخ کیږي چې په کومو ځایو کې دغه موټر چلولای شي. له هغه راهیسې چې د ایران د اټومي موافقې د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد د لویدیز بندیزونه کم سول، ایران اعلان کړی چې غواړي د موټرو مهم جوړونکي او کاروونکي هیواد شي. تهران د لوی اروپایي شرکتونو سره خبرې کوي چې په ایران کې د نن موټر جوړونکو لوی شرکتونه پرانیزي. په دغو اروپایي شرکتونو کې فیات، مرسیډیز بنز، پيژو، رینالت او فلوکس واګون شامل دي. د ایران د خبری رسنیو د راپور لمخې د مینسک په اقتصادي کانفرنس کې ایران د می په څلورمه د بیلاروس له ماز شرکت سره په تبریز ښار کې د بسونو او ټرکونو جوړولو د ګډ شرکت ته پرانستلو اعلان وکړ. دغه ګډ شرکت به د طبیعي ګازو او ډیزلو ماز ټرکونه او بسونه جوړوي. ټاکل شوی ده دغه شرکت په اگست یا سپتمبر میاشت کې کار پیل کړي. د بندیزونو پر مهال په ایران کې د موټرو ځای جوړ په 2011 کال کې له 1.15 میلیون څخه په 2014 کال کې ولکه او تلویر زرو تکم سو. په 2014 کال کې 1.1 میلیونه موټر جوړ سول او ایرانی چارواکي وایي دوی اوس هیله لري چې تر 2030 کال پورې به 1.6 میلیونه موټر جوړ کړي او تر 2050 کال پورې به 3 میلیونه موټر جوړ کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام تر نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن او اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د اولمپیکی اتل روح الله نیکپا سرګندونې درته خبرو، او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د چارواکو خبرې واوري چې وایي د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روانې دي. تر څه مخکې راځو د روح الله نیکپا په اړه رپورت ته. د تکواندو په برخه کې د افغانستان اولمپیکی لوبو اتل روح الله نیکپا وی چې د 2014 کال اولمپیکی لوبو لپاره لا هم هیله شته. روح الله نیکپا ازادي راډیو ته ویل ک چې هم د اولمپیکی لوبو په ورتک سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه نشوي کړی، خو بیا هم هیله ده چې د اولمپیک نړیواله کمیټه ورته وایلډ کارت یا چانسي موقع ورکړي.
امیدواري کې وجود دره
کغلی نیکپاوی کومه هیله چې موجوده ده هغه د وایلډ کارت یا چانسی لاره مندنه ده. دا موقع د اولمپیک نړیوال کمیټې لخوا ځینې هیوادونو ته ورکول کیږي. د افغانستان اولمپیک کمیټې هم په دې اړه خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی. که قسمت وي چې موږ ته دا جواز درکړل شي، بیا به د اولمپیک په لوبو کې برخه واخلو. روح الله نیکپا او درې نورو افغان لوبغاړو د فلیپین په لوبو کې چې د اولمپیک لپاره د غوراوي سیالي وي او نشوي کولای د اولمپیکی لوبو جواز ترلاسه کړي. د 2014 کال اولمپیکی سیالي به د اګست په میاشت کې په برازیل کې پیلېږي. د افغانستان اولمپیکی اتل روح الله نیکپا دوه ځل مخکې د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې وه چې په 2008 او 2012 کلونو کې د برونزو مډالونه خپل کړل. نیکپا که څه هم چې ډیر وخت له هیواده بهر و، اوس بیا ګیله کوي چې ورزش مسؤلین د اولمپیکی لوبو اتلولی ته ارزښت نه ورکوي. خغلی نیک په هیله وکړه چې لدی ورسره د ورزش مسؤلین او دولتي چارواکي د اولمپیکی لوبو ارزښت ډیر پاملرنه وکړي.
باز مسؤلین ورزش همیشه وخت خوښه کړیم و صلاح خود کشیدیم چې
خغلی نیک په وای موږ د ورزش مسؤلینو تل دا غواړو چې لکتر لګ د اولمپیکی لوبو مډال او ګډون درکړي. متاسفانه زموږ په هیواد کې نه یوازې دولت بلکې ورزش چارواکو هم دا خبره نه ده درکړي چې د اولمپیک مډال څه ارزښت لري او څومره باید امتیاز ورته ورکړل شي.
د څه ساعت یې مډال اولمپیک
د اولمپیکی لوبو د ګډون د سیالي لپاره روح الله نیک پاور سره مل پلاوی په کوریا کې یو میاشتنی تمرینونه وکړل، خو له سختو شرایطو څخه ګیلې کولې. د دوی د سختو شرایطو انزورونه چې خو خړو او بوتې لاسرسي نه درلود په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو خلکو پام ځانته واړو. د اولمپیک ملي کمیټې هم ویل چې د دغه لوبغاړو د تمویل په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې. او خو د بدني روزنې ریاست وایي چې د لوبغاړو لپاره د خو بودیجو په برابرولو کې ستونزې لري او هڅه کوي چې د غستون زی قرار قرار هواری کړی. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې روح الله نیکپا لا هم هیله مند چې وکولی شي د وایلډ کارت یا موقعي چانس لاري د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي. اوس هم ورزو د بدني روزنې ریاست په اړه رپورت ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی رپورت ته. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مرستيال ناصر هوتکی وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې دوام لري. خغلی هوتکی ازادي راډیو ته ویل ک ورزش قانوني نشي او د قوانینو لمخې ټول ورزشي فعالیتونه تنظیم نشي، د ورزش په پرخه کې به پرمختګ ناشونی وي. خغلی هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې ریاست نوي مشرتابه هڅه پیل کړې ده چې د ورزش لپاره ټول قانوني لارې چارې برابرې کړي.
قانونمند شدن ورزش یک پروسی بسیار
مهمه. غلی هوتکی وایي د ورزش قانوني کول په یوې یا دوه ورځو نه کیږي، بلکې ډېرې اوږدې مودې ته اړتیا لري. که څه هم موږ ځینې کارونه کړي دي، د ځینو پخوانیو دوستانو هڅې مو بیا راژوندې کړي دي او هڅه کوو چې طرزالعملونه، لوایح او قوانین ډېر ژر تنظیم او جوړ کړو. ورسره له هغې چې زموږ قوانین جوړ شول، په لنډ وخت کې به د منظورې لپاره چارواکو ته وړاندې کړو.
ما برای تای مراحل قانوني آماده بسازم.
د خغلی هوتکی په خبره دوی په داسې حال کې کار پیل کړ چې ډیرو سختو شرایطو سره مخ وو. خغلی هوتکی وایي د لوبغاړو لپاره د بودیجې برابرول او د زینو زړو لوبغاړو لپاره د ماشونو ټاکل د دوی په نوې طرز عملونو کې ځای لري چې د قوانینو په جوړیدو سره به تنظیم شي. خو د ورزش ځینې منتقدین وایي چې لا هم د بدني روزنې ریاست او د ورزش ادارې له ډیرو غټو ستونزو سره مخامخ دي. یو ورزشي منتقد آریان خیبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې ریاست کې ځینې چارواکي د ولسمشر له فرمانه سرغړونه کوي. خغلی خیبر وایي که څه هم د ورزش قانوني کول خدي، خو باید تر ډیره هڅه وشي چې د فرصت طلبو کسانو مخه ونیول شي.
دا په کار به شي ورزش قانونمند شي. دا ډیره قانوني خبره ده. رئیس جمهور هم دوه نقطې ته ډیر تماس نیولای د خپل فرمان کې شي قوی ولس باید قانونمند شي ټول فدراسیون د قانون په چوکاټ کې د مشخص اساسنامو طرح ته مطابق باید دوی خپل فعالیت وکړي. خو په خوشنۍ سره چې دغه د ولسمشر فرمان اگر چې باید شاید تطبیق نشو، بعضې کړۍ شته دي چې اوس هم د شخصي روابطو په اساس باندې غواړي چې دغه بعضې مواد دو فرمان غلطه جلوه ورکړي.
د ورزشي ادارو د قانوني کولو لپاره ولسمشر څو میاشتې مخکې یو فرمان صادر کړی و چې په هغې کې د موازی فدراسیونونو له منځه تلل، د فدراسیونونو د بودیجې یو ځای کول او ځینې نور مسایل راغلي و چې د ورزش ادارې نویو مشرانو هم په دې اړه په ټینګار سره خپل کار پیل کړ. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفي الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازم دي راډو څخه.
کلی جوړون کې فرشتا مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ولې په دې ورسته کې سوالګر ماشومان ډیر شوي دي؟
خځه مې د سپینسالې د سپینګېم نو څه وکم؟ خو مجبور دي څه وکي؟ د لوژم لري
ماشومان چې شاقه کارونه کوي له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
ماشوم د دې په خاطر باندې چې پیسې لاسته راوړي، کېدی شي غلا وکړي، کېدی شي په ډیرو نورو ناوړه لار باندې لاړ شي.
د هلارې چارې څه کېدلی شي؟
لور باندې مې زوی باندې کار نه کوم، وایم چې هر سختي سره سي په خپل راسي. نو ما ځوان خو تیر سوی نه غواړم چې د دوی له خراب سي.
نن پام دی اکلغه گیګوله ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسولین وای چې 3 میلیون هغه ماشومان له دوی سره سب دی چې د فقر او بیوزلی په ډیر بدالت کې ژوند کوي. دوی وای چې تر خپل توانه په دې هڅه کې دي چې د دوی ستونزې حل کړي. خو یو شمیر عام کسان په دې باور دي چې که څومره هم کورنۍ بیوزلی وي، بیا هم د ماشومانو مسؤلیت د هغوی په غاړه دی، ځکه دوی له واړه دي د ژوند په خوږو او ترخو، خو او بدو نه پوهیږي. ډیر ځله لیدل شوي چې د کمو پیسو په بدل کې خپل ټول ژوند تباه کړی دی. که نن کورنۍ د هغو ناچیزه ګټه په پام کې نیسي، سبا یې راتلونکی له ګڼو ستونزو او کړونو سره مخ وي. له بېلابېلو نورو مشکلاتو سره یو لوی تاوان چې سوال کول ماشوم ته رسوي، هغه له زده کړې څخه د هغو پاتې کېدل دي. دوی له سهاره بیا تر نیمې شپې په لارو او کوڅو کې خیر غواړي. نو لیک لوست به څه وخت وکړي؟ کورنۍ هم وایي چې څه وکړي، مجبورې دي چې بچي ګدایي ته ونه لیږي. د کار او پیسو پیدا کولو لپاره څوک نه لري، خو په اصل کې د ډوډۍ پیدا کول د ماشوم کار نه دی. په پیل کې اته کلن ملنګ جان سره په داسې وخت کې غږېدلی و چې سوال یې کوه.
تاسو په کور کې څو کسانه یې؟
شپږ.
ته چې په دا کوڅو کې ګرځې، هر ورځ څو روپۍ خلک درکوي؟
چې کومه ورځ بېخي نه راکوي، کومه ورځ راکوي.
ښځې ډېرې پیسې درکوي که سړي؟
ښځې.
سړي پیسې نه درکوي؟
پیسه نشته.
او ښځې ته وایي؟
ښځې چهار څو پورته وایي درکوي.
دا پیسې چې ته ټوله یې که نه، له خلکو نه چې سوال کوې، دا پیسې بیا څه کوې؟
دا پیسې مور پلار ته مې ورکوم.
مور پلار دې کار کوي؟
پلار مې کار کوي، کراچۍ باندې کوي.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې څه.
مور دې په کور کې خیاطي دا کارونه هم نه کوي؟
نه.
مکتب ویلی ده؟
نه.
پلار دی ویلی؟
نه.
پلار دی غیر لدینه چې کراچیوانی کوي، په کور کې چلان څنګه ده؟ آیا کوم عمل لري؟ موتاد شي ده؟
چار سوی.
د تاسې مخ کې؟
هو.
نو د چار سو روپۍ د پلار له کومه کوي؟
کراچیوانی چې کوي 500 روپۍ 400 ته ورکوي.
د سیبر سوي چې لتانه دی ګدای روپی واخلي په خپل چار سوي ورکی
زخه مې مور ته ورکوم زخه مې پرارت نور
خو ځینی کسان بیا وایي چې اکثر سوالګر ماشومان په وی ډلې پوري تړلې وي د لوګر اوسیدونکو نیم وایي چې دوی قراردادی لري هغه په پیسو اخلي بیا ګدای پکوي
کوم چې دا ماشومان د ګرځي کوڅو کې دا د سنې دي خپل قراردادی لري او مشر لري ته پیسو په زور بده کوي دا قرارداد ده کارت سره چې ته ګور ورته ام د شپې دوله سپورې سره کې نو کارتینو په دلاره ورزان ته ورنه بل کړی سره په من باندې نستي د ګرمي کارتینو په لار لار سره ور تويږي دوی سره په من باندې نستي ماشومان خزه توسه ماشوم را وخل پینځو مشت ماشوم د سره په من باندې ورزا او تاسو الوک تاسو مر بده خبر ته خپل ماشوم سره په سر کې دا ټول قرارداد د پیسو زور ده کار کوي
کله چې ماشوم سوال ته لاس اوږد کړي هغه بیا له کیسبوري او د بل د جیب له وهلو نه هم مخ نه اړوي آیت خان د کابل په دریم مکرانو کې دکان لري هغه وایي چې څو ځله سوالګر داسې وخت کې نیولي چې د میرمنو له دسکولونو نه پیسې وستلې
کله چې ما لږ ورته فکر شو دغه ونجلۍ وله وته دوه زره درې ځله بیرته څلورم ځل چرانه نه وته ښځې سره په بغل سوله چورته فکر ټول په سودا کې وو دسکولونه یو دم دغه جیب ورته خلاص کړي او موبایل یې ترې راوویستې ځکه ما ورته فکر بیا مې انجلۍ ته ورته وویل ما لږ ساعت دسکول دسخووالي انجلۍ عجله کوله چې ووځي د دکانه در دا چادر مې راکش کړم هلته غلاسې را ښکاره کړه سلاس د رسله څخه موبایل واسې په چپه لاس کې ونیش ما ژول چپه لاس را ښکاره کړم موبایل پرمځه کړو وغورځوي کوم ګدایګران چې راځي د دې پر ځای چې اوس سوال خیره ټول کې ما فکر وځي چې اوس د کوم خورجان دسکول ونوي
د کابل اوسیدونکو امنی نه څو ځله د غدای په بهانه د سکاول او جیب وهلی اغه وایي دا سم شوی چې لاس پلاس سوالګر نیولې چې پیسې ورنه پټې کړي خو د زړه خوګي لواجی چې ماشوم دی چې نه دی ورته ویلي
بازار کې ومه کله چې سودا مې خښتله وخت کې کتلې مې چې د سکاول نه راته بکسه وهلې ده نو د سوم چې بيخي اتا د لارې کرایم بیرته را سره نه وپاتې چې بیرته زراغلی ومه په یو کرک مې خپلم شخصا ولید چې د سکاول مې خلاصای ورته مې کتلې نو سبا مرته ویلو دوه کراته پیسې رانه وهلې یو کرک مې له دې چپنې له جیب نه راته راوستلې وي
د ننګرهار اوسیدونکو جنت ګل وای چې سوالګر ماشومان یو بل ګواخ هم تهدیدوي چې هغه پر دوی جنسی تیری دی
د بدی ورزینه د ډيري سختي مجبورينه خپل بچي په هر پیمانه شي هر څه شي د دوی په وس کېږي کسوالي کګداګري کچا سره په مصره خانو کې کوي بد دا بچي د دوی نه پردي شو بیا د خلکو وخت چې هغه په جنایتونو کې په غلطو زینو کې خلکو باندې حتی د دې پوري تاسو یقین وکړي چې د دې تورخم کې سم اشومان دي بیچارهګان د خوای تنګ شي اخوا ووري اخوا خاصدار او اخوا پاکستان موږ سره چې کوم گاونډین دي هغه په غلطو ډیره بے ادب خبره ده نور ماشومان باندې جنسی تیری او څاو الواد روبه چې نور به روسته پښتنه نشته چې دا چیرته ای
جنت ګل وایي چې مور پلار باید خپل هر ډول سختی په غاړه واخلي خو ماشومان سوال ته پرېنګ دي نو موړای یو په خوانی کیسه هم راته کوي
مالک بن دینار رحمت الله علیه سره یو زنانه واغی لیکلیم دي چې ما د خپل بچو په تعلیم باندې ما په افتو کې د ما خام روډه نه خور ما خوون به دومره سره پیدا کړ چې هغه به مونږ په دې بچو باندې او هغه به مونږ تدریس ته کینه ولو دغه وخت چې لازم سبق مونږ باغې ته خو دوی به مونږ ماړه ساتل مونږ به دا مجاهده کول نو والدین ته سوال می دی ورته د الله د پاره چې دا وطن مونږ او تاسو به الله حالات خکې لږ وخت ان شاء الله لږ کال دوه درې با الله پاک حالات په دسی جوړ کی او و چې په کم ځای کې د چا بچی سوال کوي دینا یو تجارت هم جوړ دی ابو پرونه غدغه کې می قتل وي دا ماشومان خرسيږي او ټیکادار وي ناشته په پلو خوشتي سره یو په پلان کیږي سره دغه ټیکادار خوخه د چې په غرس کې خدا ظلم دی
امنه چې مخکې مو هم دغه خبرې واوریدلې وای د خوان کورنۍ دومره غریب او چې ماشومان ته وچه ډوډۍ هم نه رسیدله خو بیا یې هم سوال نه دی کړی لیک لوستره نیم اورت داسې کار کاوه چې د بیوزلی شپې پرې سبا کړی
د ما سړی وتلار معلم مزکه فامیلی لوی و نه سو کولای چې فامیل خونه دې دې درس و دې کورس و دې غفایسي پیدا کی خپل به ساګانې وستلې سروبي کې مثال تیګي ما ته ولې بیا بنی ما ورځ راغې په درس به ویلې په مخه درس ویلو کې دا اول نمره و هیڅ امکان نه لري چې څوک زحمت وباسي راحت و نوینه هیڅ امکان نه لري چې اولاد باندې زحمت وباسي هغه یو جتاونه رسیدي په زمين کې نور نه و هغه ماشاءالله خبر است اول یونه حقوقدان جوړ کبل نه ډاکټر جوړ ک اندغه زحمت وست مکم په حلال په ښه طریقې باندې خپل قصې کوي و کار ته بدا چوک کې دریده مچ او څوک راسي ما بوزي هیڅ حالت کې خپل غریبي پرې نه خوده چې د گدایي کړي و نن سبا یو شخصیت نه جوړیده اندغه اوس ښه ژوند لري اندغه اوس ښه وظیفه لري لاس چوک ته وکټ نه ک لندن کې اول نمره د اکسفورد لندن نه فارغ اسو اندغه اوس بیا بل فاکولټه وای ماشاءالله یو خو فامیل یو خا کورانه هم د ورونو لپاره جوړ کړه. نو هر څوک کوشش وکي چې په ماغه هر څونه غریبي گدای دې نه کوي، مشروع کار دې ځان ته پیدا کی، خیر ډیر نه لګي، خپل اولاد دې ورسي.
سوالګر هغه وخت کمیږي چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابر شي. موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتح احمد زینب پوښتلی چې دوی ولې اړو کسانو ته کار نه پیدا کوي تر څو د هغو ماشومان خلکو ته د ګدایي لاس اوږد نه کړي.
گداها را به چهار دسته بسیار مهم تقسیم کردیم.
مش سوالگر په څلور برخو ویشلی، یا برخه خاص سوالگر دی چې په رشته مجبور دی، هغه د ډوډۍ پیدا کولو لپاره څوک نه لري. بل برخه هغه گدایګر دی چې هغه موسمی دی، په ګرم موسم کې یو ځای ته ځي، په سړې هوا کې بیا بل ولایت کې لیدل کیږي. درېمه برخه بیا حرفوي سوالگر دی، هغه ته د کار لپاره ونیکنه په میراث پاتې دی. او څلورمه ډله بیا ډیر خطرناک سوالگر دی، هغه په مافیایي کړې پوری تړلې کسان دی. موږ د دې ډلې سوالګرو په حق له لامنیتی مسولینو سره ژغیدلی یو. موږ ټول سوالګر هغه که ماشومان یا لویان له ښار او بازار نه راټولو، لاړو کسانو سره مرستې کوو، او هغه چې د ګدای په نوم نور کارونه کوي امنیتي مسولینو ته سپارو.
د سوال تر څنګ یو بل ظلم چې په ماشومانو کېږي هغه د مجبوریت له مخې په هغوی شاقه کارونه دي. کله چې ښار بازار ته وځو په لسګونو کوچنیان وینو چې د بېلابېلو شیانو د خرڅولو نارې وهي.
زمان نوم رحمان الله دی. ما د اته کال نه کار شروع کړی. اول مې ترې خرڅه اوبه مې خرڅولې، بیا مې خلطې خرڅولې، د خلطو نه واولېدم، بیا مې دا سپلې مپلې مې خرڅولې. یو دوه درې کاله مې هغه کار وکړ، اوس دا جوس خرڅومه تقریبا.
مرام د لوګر دوه کاله کېږي داس بندومه کار نس. موټره مینځلې دي، نه کېږي په موټره کې، مشه نه کېږي.
کېکې بمبم دایره سېدانه کې سېدانې شداره په کېکې بمبم.
له دې وروسته چې هوا مخ په ګرمېدلو ده، د دا ډول ماشومانو کار نور هم سختیږي. د کندهار اوسیدونکی نجیب وایي چې په دې وروستیو کې شتمن لا پسې شتمن شول، خو خوار او غریب تر پښو لاندې شول. نو ځکه د بېوزلو او معصومو ماشومانو دا حال دی.
کورنۍ مجبوریت لري، که شاکه کوي کار څه کوي. زما اقتصادي مشکلات ښځه مې د سپین سرې د زه سپین ګیر یم، نو څه وکړم؟ پر مستري کښېنې یا به پر نجار کښېنې یا به پر خیاط کښېنې یا به شاکه کارونه د چکوچ د کمانۍ او د موټرو دا پکې. زه وینم ټلویزیونو کې وینم، هره ورځ مې زړه ځګرخونه کېږي. غوړی ته ضرورت لري، ډوډۍ ته لري، کپرې ته ضرورت لري، بورت هر شي ته ضرورت لري، چې لزو ته لري هغه هم ضرورت لري. انسانان دي
ډېر کسان بیا په دې باور دي چې د ماشومانو د کار په برخه کې تر یوه حده کورنۍ هم ملامت دي. دوی باید پرېنږدي چې نازولي ماشومان یې پیسو پیدا کولو ته اړ شي. نوري خبرې د کابل له اوسیدونکي لیلو مانا اورو.
هغه ماشومان چې لا تر اوسه دوی هیڅ نه پوهیږي چې د څه لپاره دوی پیدا شوي او په څه ډول باندې باید دوی ژوند وکړي، دوی ته صرف یوه خبره کېږي چې باید ته کور ته یو څه راوړي. د دې په خاطر باندې چې یعنی زمونږ واسه توان نشته دی، یا ته نشي کولی زده کړې وکړي، یا دا چې مونږ کور نشو چلولی، ماشوم د دې په خاطر باندې چې پیسې لاسته راوړي کېدی شي غلاو کړي، کېدی شي په ډېرو نورو ناوړ لار باندې لاړ شي.
په افغانستان کې د بېوزله کورنیو ماشومانو ته فقر او نیستۍ په پراخه کچه جسمي، روحي، مادي او معنوي تاوانونه اړولي دي. د چاراسیا اوسیدونکي مریم وایي چې خاوند یې اته کاله وړاندې شهید شو، اوس مجبوره ده چې خپل کار وکړي او په وړو ماشومانو هم ترکاری خرڅ کړي.
ډېره مجبوریت دی ماده ډېر. بنجارمي مې په کراچۍ ورته چولی دي، لږ مې بادرنګ بنجارمي د ترکاري دغه شی خرڅوي. ساریزي مکتب ته چې مکتب نه راغله، زتیزي هلته کراچۍ باندې دغه خرڅوي. هغه 15 روپۍ بېګاهي راوړي، یا د ناست یا ده یا سپوره یا پورې ډوډۍ یا ده پیدا کوم، هغه خوري یا ده ناست. خلکو کالاشویي ورته کومه، کارمار ورته کومه، چلوم نو خدای دې وساتي.
ماشوم هغه نیالګی دی چې کورنۍ او ولس په راتلونکي کې د میوې تمه لري، خو ماشوم هغه کمزوری ځواک دی چې نشي کولی د ستونزو په وړاندې ودرېږي. همدا خبره د کابل اوسیدونکي شازیه هم کوي. هغه وایي خپله هر ډول ستونزې ګالي، خو په ماشومانو د هغو له توان نه لوړ کار نه کوي.
پیاوه کوټه کې ژوند کوم، نه دولیز لري، نه تشناب لري، هیڅ شی نه لري. کوم یو وایم چې مثلا بوټ پیدا کوم، کالی نه پیدا کوم، کالی سه پیدا کوم، خواله رو ته چیشی نه پیدا کوم، ولی سر لغیلم، لور باندیم، زوی باندیم کار نکوم. وایم چې هر سختی چې راسی په وخت پله راسی. نو ما ژوند خو تیر سوی، نه غواړم چې د دوی لخراب سی.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي بیا هم احمد زئی وایي
په 191 مؤسسې کې
موږ له 191 هغه مؤسسو سره چې په ټول افغانستان کې زموږ له پلان سره سم د ماشومانو لپاره کار کوي د بې وزله کورونې د ماشومانو په حق له خبرې کړي په پیل کې ماشومان له روحي پلوه تداوي کوي بیا د لیک لوست او د اوسېدلو د ځای زمينه ورته برابروي او له کورونې سره هم یو څه مرسته کوي
جان دے کا غربت دے پاوام یار